مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د شورو ورځو د 2014 کال د دسمبر 3 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوې کمیټي نن په خپل غونډه کې د ترهګرۍ په ختمولو بحث کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالې حملې وروسته په حالاتو د ملک په یو شمېر برخو کې د لټون په عملیاتو د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاز نه خبرونه اورو.
سړی مشلوم ډېر خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم وای له هواده د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسیدلې دي. اروپای ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لری کولو فیصله غندلې ده. او په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ائتلافي ځواکونو د یو جنگي هوایي جاز د راغورځولو او د اردن د پایلټ د نیولو ادعا کړې. وزیر اعظم میام محمد نواز شریف وای له پاکستانه د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو د قبول وخت را رسیدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپله وینا کې نواز شریف وویل چې یو ضرب عذب په قبایلي سیمه کې روان دی او باید بل ضرب عذب د ملک دننه د حقو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. نوموړي زیاته کړه کچری اقدامات مو نکړو نظم په ان ټول بوج به یقینا په ټول راضی. بیا به خلک وایي چې د سمو فیصلو نه کولو لوجه دښمنانو بیا گزار کړي. په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او عسکري قیادت ګډون کوي چې د قومي اکشن کمیټې لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي د سپارښتنو جاج اخستل کیږي. په روانه غړې کې پر دې موضوع تفصیل اوریدل شي. اروپای ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لری کولو فیصله غندلې ده. غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا دي بیرته بندیز ولګوي. د اروپای ټولنې لخوا نن خبر شوی بیان کې راغلي دوی باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پانسۍ ورکول یو موثر لار نه ده. تیرونه پاکستان هغو شپږو بندیانو ته پانسۍ ورکړه چې شپږ کاله وړاندې د پانسۍ په سزا بندیز لګولې وو. دا فیصله لا غیر وروستو اخستل شوې چې په پیښور کې پر یو سکول برید کې وسلوالو طالبانو 150 کسان وژل چې پکې زیات شمیر د ماشومان وو. چارواکي وايي 1500 بندیانو ته د پانسۍ سزا ورکولو پلان لري. دا وخت په پاکستان کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. په پیښور ښار کې تیرونی پر سکول لبرید وروستو د دې هیواد امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نورو سغدریزو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. په کوټه کې د مشال رادیو د خبريال د رپورت لمخې کارپوهان وایي چې تر اوسه د داسې عملیاتو په اړه یې څه نه دي اوریدلي او دا یواز یو ادا ده. افغانستان لډیر وخت وای په دې هیواد کې کیدونکو حمله په پاکستان کې پلان کیږي او له حمله وروسته ترهګر بیرته پاکستان ته ځي او هلته پټيږي. په کورم ایجنسی کې د ټل پاړه چنار روډ د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې دي. دغه سړک په بګن سیمه کې د سحر او وو بجو نه واخې تر مازیګر څلورو بجو پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیاتو لوجې تړل شوې وو. پولیټیکل نظامی د دې خبرې پخلی کړي او مشال رډیو ته ویل چې دغه روډ د عام خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل ک سه هم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکي دي. خو دوی دا ډول رپورټونو دا بخنه غواړم دا ټول رپورټونه نشي تاییدولې. نو موږ زیاته وی
کوم اوازې چې دي دا رښتیا نه دي. داسې خبره نشته او کوم خبرې روانې نه دي تر هغه چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي. زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده، خو هر کله چې شرایط مساعد شي موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیرونه د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینو غړو رسنو ته ویلي وو چې یو اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوې او له کوټې په خبر افغانستان نه یو شمیر مهم طالب چارواکي هلته ورغلي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اردن فوج په شام کې د خپل یو جنگي هوایي جاز د غورځېدو د پیښې تصدیق کړي دي. د اردن د فوج لخوا نن په یو بیان کې ویل شوی په شام کې اسلامي دولت وسلواله ډلې په مرکز په مضبوط مرکز رقا کې د دوی پایلټ نیولې دي. په سرکاري ټلویزیون خبر شوی بیان کې اردن دغه ډله او د هغوی پلویان د پایلټ د حفاظت او ژوند لپاره ذمہوار ګرځولي. یو مقامی سارون کې ډله رقا میډیا مرکز د نیول شوی پایلټ یو شمیر تصویران خپاره کړي چې یو پکې د پایلټ فوزي شناختی کارت هم دی. اسلامی دولت وسلواله ډلې دغه جنگي هوائي جهاز د راغورځولو ادا کړی. امریکا او عربي هیوادونو په سپتمبر میاشت کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې پر ضد هوائي بریدونه پیل کړي وو. د عراق پلازمینې بغداد سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر د حکومتي پلو سنی ملیشي له سرتیرو سره ځان الوزولی چې پکې لږ تر لږه دوه شپږ کسان وژل شوي دي. په نننۍ چاودنه کې په وډل شو کې د سنی ملیشي غړي او عراقي فوجیان هم شامل دي. د ملیشي سرتیری په مادین کې په فوزي اډې کې د تنخواګانو لپاره راغون شوی وو. د دې حمله ذمہواري چا پر غاړه نه ده خاصي خو په عمومي توګه د دغه سي حملو ذمہواري اسلامي دولت وسلواله ډله پر غاړه اخلي. او روسي خبر ده د اوکرين حکومت او روسي پلو بلدون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې تری نن شروع کیږي. د په دې خبرو تر کې چې د بیلاروس پلازمینه منسک کې کیږي د اوکرين روس د بلدون غوښتونکو او د یورپ او د امنیت او همکاري سازمان استازي پکې ګډون کوي. د خبرو تر دویم پړاو به د دسمبر په 26 نیټه کیږي. په منسک په سپتمبر میاشت کې د خبرو تر په نتیجه کې اوربند اعلان شوی او د امن پر ځای کولو لپاره سپارښتنه وړاندې شوې وي. دا تر دې مهال د مشال لاډیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لاډیو خبريال یوسف کاکل نه د موسم حال او د کرنسیو بای اورو.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه تر لاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 0.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 0.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 1.22 روپۍ او 1.23 روپۍ یو پوند په 1.55 روپۍ او 1.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 0.10 روپۍ او 0.60 روپۍ سعودي عرب ریال 0.68 روپۍ او 0.68 روپۍ پیسې او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. همدارنګه په پېښور کې درجه حرارت به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 13 او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو ته مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواورې د ترګری خلاف د مبارزې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړ کړل شوی کمیټې نن په خپل غونډه کې د ترګری په ختمولو بحث کوي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر هفته د وسلواله حمله وروسته نن هم دغه سکول مخ ته خلک راځي او دغه پېښې غندنه کوي.
طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوئ چې باندې کوم حوصله دي نه خار او کوم موږ به آیا په دې کې به ښه مضبوط تعلیم به حاصلوو. الله تعالی دې دوی نه دې بدل والي.
د تیر کال د پېښور په کیسخوانی کې د بمی حمله وروسته د یوې خاصه تجوان حال درکو چې د یو شمیر خپلوانو ماشومان ورته پاتې شوی دي.
زما جون ډېر بازار کې ډېر غبي په خپل جون باندې چې د ماشومان ته ګورم ډېر غبي کې کوم دولت ستیمانان دي د کور ورزګار دي زم دومره سخت قانون ملرو بازي دومره سخت قانون چې نور میاندې نه جوړي.
او د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي په تعلیمي نظام کې خبال راولي
خو زمونګه دغه د وجې د کمزورتیا د وجې اغه ماشومان غریبانان پاتې شي تر کې پورچ اغه خلک مونږ مین سیم تنی راوست اغه مونږ ډیسیژن میکینګ کې نه شامل کړي تر هغه پورې د عمل نشي ټیکې دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د وزیر اعظم په مشرۍ ټولګوندي زغونډه روانه ده چې پکې پر هغه وړاندیزونو بحث کیږي چې بیګا د ترهګرۍ ضد پلان جوړونکو کمیټې منزور کړې وو. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله رپورټ را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان به خپل ځمکه نوره ترهګری برداشت نکړي. د بلې سپیخې انتظار کولو په غیر موږ لا په ګډه سره د ترهګری خاتمه لپاره سخت فیصلې کول پکار دي. په ملک کې د ترهګری مخنیوي پالیسۍ ته حتمی شکل ورکولو لپاره د ملک د سیاسي او فوزي مشورلې غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې روانه ده. غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وویل که په وخت موږ صحیح فیصلې ونه کړې نو د ترهګری نورې پیخې هم کېدای شي.
دا یو داسې موقع ده چې یقینا د ټول قام سترګې خپلو مشرانو اړخته دي. هم دا ګوري چې موږ څه فیصله کوو. که موږ د سرطان په شان د دې مرض علاج ونه کړو نو یقینا تاریخ به موږ معاف نه کړي. موږ له د هغه قوتونو په ضد سختې فیصلې کول پکار دي څوک چې پاکستان کمزوری کول غواړي. موږ خو لومبی پوره کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا معامله حل شي، خو بلې غاړې نه څخه ردعمل را نغی. چې کله دوی بیا د کراچۍ په هوایي ډګر حمله وکړه نو موږ وګڼله چې خبرو اترو هیڅ پایده نشته، او بیا د ضربیاضب اپریشن فیصله موږ وکړه، او الحمدلله دا اپریشن ډیر د کامیابۍ سره روان دی.
نواز شریف وینا وه چې افغانستان هم غواړي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي، او د افغانستان موجوده مشرولي د تیر حکومت په مقابله کې بدل سوچ لري.
افغانستان کې انتخابات وشول، نوی ولسمشر اشرف غنی راغی او عبدالله عبدالله هغه ته چیف ایگزیکټیو جوړ شو. د دوانو سره زما ملاقاتونه شوي دي، او د نوی حکومت وینا ده چې موږ به خپل ترمنځ مرستې جاری ساتو. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پیښور پیښ وروستو کابل سفر کې د اشرف غنی افغان پوځي مشر او ایساف کمانډر سره ملاقاتونه وکړل، او تیر ورځ د ایساف کمانډر او افغانستان پوځ مشر پاکستان ته راغلي وو. او په دې ملاقاتونو کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی، او دا ټاکرې شوی دی چې پاکستان به خپل سیمه کې دا عناصر نور برداشت نه کړي. موږ به خپل خاوره د افغانستان په ضد، او افغانستان به خپل خاوره زموږ په ضد استعمالېدو ته پرېږدي، او افغان پوځ په خپل سیمه اپریشن هم وکړو. نو د دې نه دا ښکاري چې دواړه غاړې د زړه نه غواړي چې ترهګري ختمه کړي.
د نواز شریف د وینا وروسته داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان غونډې ته بریفینګ پر مهال وویل چې حکومت ترهګرۍ مخنیوي لپاره په 15,000 ځوانانو مشتمل خصوصي فورس به جوړوي چې تربیت به پاکستان فوج کوي. په 15,000 اهلکارو کې به زر په اسلام آباد او زر زربا په څلورواڼو صوبو کې تعینات کولای شي. په غونډه کې د ملک په پارلمان کې موجود سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر هم شریک دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې تاسو واورید، په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړه کړل شوې کمیټې په خپل غونډه کې پر یو شمیر خبرو سلا شوي، او وایي چې پر نورو وړاندیزونو به هم خبرې کوي. منظور کړل شوي وړاندیزونه نن ټولګوندیزې غونډې ته مخې ته کېښودل شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د نهي په ماخام په اسلام آباد کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په ټولو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل د ترخګري د ختمون لپاره د اکشن پلان کمیټه غونډه سرته ورسېده، چې پکې غړو په ولسو کې په زیاتره تجویزونو اتفاق وکړو. په دې تجویزونو کې لومړی تجویز د ترخګري د مخنیوي لپاره د قومي ادارې یا نیکټا بحالول، د خطرناک ترخګرو فهرست جوړول، د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره کړن لار جوړول، د فاټه انتظامی او قانوني مسلو د حل لپاره قرارداد راوړل، په فوجداري نظام کې تیزی راوستل، د قبایلي سیمو نه د بیکورو شو خلکو په عزت سره د واپسې لپاره منصوبه بندي جوړول، په ترهګر تنظیمونو باندې بندیز لګول، د دینی مدرسو رجستریشن کول، کرکه خوراونکو کتابچې چاپ کولو مخنیوي کول، او د دې د چاپ کوونکو یا پبلیشرانو پر ضد قانوني کاروایی کول، الکترونیک او پرنټ میډیا باندې د ترهګر د هیرو یا اتل په حیث په وړاندې کولو په مکمل توګه بندیز لګول، د ترهګر د مخنیوي لپاره د ریپټ ریسپانس فورس په ټول ملک کې ځای په ځای کول، او د غرنګ ځینې نور تجویزونه هم شامل دي. لدی سربیره په فوجي عدالتونو جوړولو باندې ځینې سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړل، چې پکې جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنټ شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا. په کوټه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته دوی د نورو سیمو په سیر په بلوچستان کې هم د ټولو او هر قسم ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او همداسې د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې د ډسمبر پر 14 نیټه د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته که یوې خواته د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سوي، نو بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې د امنیتي ځواکونو ځینې سرچینې وایي چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی سرتیرو عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغه عملیات یې نه یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد بلکې د افغاني طالبانو پر ضد هم دي. دغه سرچینې زیاتوي د دوی سرتیرو د بلوچستان په بېل بیل پښتون میشتو سیمو لکه زیارت، کوچلاغ، نسی، پشین، کلا سیف الله او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژل سوي او ګڼ نور یې ژوندي نیولي دي. دغه سرچینې ادعا کوي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تر هغې وینا وروسته چې په هیواد کې به یې د هیڅ ښه او بد طالب وسلوال فرق نه کیږي دغه چړنیز عملیات پیل کړه. خو دا چې د سرکاري سرچینو دا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده چې پاکستاني ځواکونه دي د افغاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. په کوټه کې میشت د روانو چارو کارپو او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اړه وایي
شکاره دا خبره نه سوی چې پاکستان غایې د دوی خلاف افغاني طالبان خلاف سه اکشن اخستې دي. اوس که پاکستان دا وایي چې موږ افغاني طالبان خلاف دا اکشن موږ اخستې دي، نو زما د پاره حیثیت خبریال چې دی ما د پاره ډېر لوی دا خبر دی چې پاکستان خپل پالیسی چینج کړی دی یا هغه دا منلی دی چې افغاني طالبان چې دی د دوی اکټیویټي په پاکستان خاورې باندې ستا.
د شهزاده ذوالفقار په خبره کابل هر وخت دا خبره کړې چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ او مرسته پرېږدي او پر ضد عملیات وکړي. ذوالفقار زیاتوي د پاکستان د ګڼو نورو سیمو په شمول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم عملیات یوازې او یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکي وایي د عملیاتو له کبله له باړې د بې کوره کړل شوو کورنیو خپلو کلو ته د ستنېدلو بهیر یې ځنډولی او دغه ستنېدل به اوس د جنوري له 15 نیټې پیلېږي. چارواکي دا هم وایي چې باړه یې له وسلوالو پاکه کړې، خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویلي د سیمې ځینې برخې یې تر اوسه د واک لاندې دي. فرهاد شینواری اورو.
د خیبر ایجنسی د باڑی پولیټیکل تحصیلدار خالد خان مشال ریډیو ته ویلی دی چې د باڑی د کډوالو د ستنېدو عملیه ځنډولې ده او دغه کډوال به د رواني میاشتې په 15مه نیټه باندې باڑی ته نه ځي، بلکې د جنوري په 15مه نیټه به روانول شي او دوی د کډوالو د واپسۍ او د هغوی لپاره د امدادي مرکزونو د جوړولو په پلان بوخت دي. د خیبر ایجنسی باڑی نه د کمی سملی غړی ناصر خان پر دی وای چې ډیر زربا په باڑه کې امن شي او دې د پاره خپل خلې زلې توند کړي دي.
وزه ډیر زربین چې په باڑه کې به ان شاء الله امن و امن قائم شي، تجارتي او سیاسي سرگرمۍ ته بحال شي. زه دا ویم چې ټول پاکستان امن دمو په نه فورس چیکس باندې ډیپند کوي. خو چې مو کارو غلی او دغه پورا په مونږ باندې خپلې زموري دي چې ان شاء الله مو قرباني ورکو دا به کثیر دوی لراسي.
د باڑی سینی او مشر عبد الواحد پردی وای چې اوس دلته کامی تړون یا سرشته جوړ شوی او هلمند چې د باڑی خلک به په نزدې ورځو کې واپس شي.
نو پاره کې ټول کومونو او کومي شریشته جوړ شوی واغه از امید لرم چې لکه په روتونکو جوخت ورځو کې به خلک واپس شروع شي. وبل دادو چې خلک په کوز وطن کې ډیر بسارو سمانه سره ستړي شول. 2009 کال په باړه کې کرفي لګیدلی او کرفي مطلب دا چې روډونه بند، سکولونه بند، اسپاتونونه بند، ترننه پیره دا روډونه بند، دا سکولونه بند، دا بازارونه بند، دا اسپاتونونه بند. نو خلک مجبور شول چې هغه روغ لرو بسارو سمانه سره په کوز وطن کې ژوند شروع کړي. نو هغه ډیر لکه ټول خلک خدای ژوند سره لنشي سوالي.
خو بیا د لشکر اسلام وسلواله ډلې مشر منګل باغ مشال ریډ ریډیو ته ویلي دي چې د شلو بر په ګډون د باړې ځنې برخې اوس هم د دوی تر واک لاندې دي او خپل امیران یې پکې موجود دي او چې حکومت په تیره باړه کې د کومو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده هغه د عملیاتو په وخت نه دي وژلي بلکې په زندانونو کې یې وژلي دي او د دوی دومره لوی شمېر وسلوال ملګري حکومت ته نه دي تسلیم شوي چې د څومره حکومت ادعا کوي او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ویان بیا وایي چې د باړې کډوال دی راشن پسې نه ګرځي او خپلې مزدورۍ دي کوي او د لشکر اسلام د اجازت نه بغیر دی باړې ته نه راځي خو بیا پوځ او پولیټیکل چارواکو لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی یاد دی وی چې په باړه کې په تیر 15 کاله کې د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات وشول خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات ترسره شول او پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې اوس یې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د ترهګرۍ پیښو سلګونه سکولونه وران کړي دي او یا پکې زیاتره سکولونه اوس بند پراته دي دا او نورې پښتنې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د خیبر پښتونخوا د تعلیم د صوبایي وزیر محمد عاطف سره کړي چې دوی د تعلیمي پرمختګ لپاره څه کوي
مونږ بیسیک چې کوم مین مین سیزونه مطلب دی چې ټیچر ریکروټمنټ نه کوا اخلي چې هغه مونږ په مریټ باندې قابلان استادانه غشتل شروع کړ بیا دا غینه په دویم نمبر موجوده چې کوم ټیچران دي دا غي پراپر ټیچر ټریننګ شروع شو دا غي نه پس د انفراستراکچر حساب سره کو ګوره زموږ داسې سیزونه دي چې هغه لس کالو شو مثال په تور مې زلزلې چې کوم سکول نه غورځولیو 760 سکول نه غي کې داسې چې هغه اوس پورې حکومت نو جوړ کړل لس کالو شو زلزلې مونږ فرست ټایم دا غي د پاره پیسې کې خو دې مونږ هغه جوړول شروع کړل 760 هغه سکول نه دي مونږ 1000 ګرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی د روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو
سکول نه چې کوم جنو کو جوړیږي دی باندې باندې د روان کال کې به کار شروع
اولډي اوس چې کوم شروع دي هغه کې به 70% سکول نه جنو کو جوړیږي
30%
ماشومانو 97 په یو کلاس کې نو 97 ماشومانو ته به څنګه څوک سبق خي خدا زه بیا دا ویم چې دا د سونه کلونو د زمانه نګلیکټ دی چې کوم د توجه نه ورکړل شوی تعلیم ته ورکړ به حکومت په خپل ځای باندې خو بهرل چې کوم ډیزرو کوي او خصوصا هغه ماشومان زه بیا هر وخت خبره کوم چې دا 40 لک ماشومان کوم چې د داسې طبقه نه دي چې هغه غریبانو ته سہولیت موثر نه دي او په هغه کې ټالنت شته خو زمونږ د دغه د وجې د کمزورتیا د وجې هغه ماشومان غریبانان پاتې شي تر کوم پورې چې هغه خلک مونږ مین سټریم ته نه راوستي هغه مونږ ډیسیژن میکینګ کې نه شامل کړي تر هغه پورې د عمل نشي ټیکې دي دا تر کې چې مونږ کوم غواړو هغه نشي کېدي
دا راته وایي چې کوم تاسو د سکولونو مانیټرینګ سیستم کوم جوړ کړی ای گورننس تر ذریعہ سره ای ترو ایمیل په ذریعہ سره ایس ایم ایس په ذریعہ سره فون کال په ذریعہ سره دا هغه چیزونه تاسو تر اوسه پورې سم معلومات شوري دي سو ګټشته
ګورجو خو چې کوم د مانیټرینګ سیستم دی د سکولونو چې کوم تی دغه خو تاسو چې هر چانه تاسو کې نو دا وی چې کوم استادان به مخکې ډیټیل نه راتل وی هغه استادان اوس ډیټیل راځي دغه خو دغه फायदा خو کلیر کړ دار چانه تاسو کې په سملې کې اپوزیشن والے دا وی چې کوم استادان به مخکې 850 استادانو ریزاین کړی دا چې کوم با بهر ملکونو کې یو ځای بل ځای کې تنخواه به غشتا غیر ریزاین کړی دا نو مطلب هغه یو خو هغه فیکٹر شو بل نمبر 2 سمونګه شروع کوو بایومیټریکس اٹینډنس سیستم د تھم امپریشن په ذریعہ باندې زموږ چې کوم آفیسز دي تقریبا 84 زموږ به اکوپمنټ لګی دغه د پاسه به کیمرې لګیدلی او هغه به تھم امپریشن په ذریعہ باندې به میټریکس په ذریعہ باندې به دغه تھم امپریشن به ویریفیکیشن به کیږي زموږ چې سونه ډیسټریکټ آفیسز دي تحصیل سرکل آفیسز دي د پیخور کې آفیسز دي پاره کې به چې کوم زموږ سټاف دي د منیجریل سټاف چې کوم اډمنستریټیو سټاف دي د هغه لپاره او بیا نیکسټ فیس کې به ان شاء الله تعالی موږ غټ غټ سکول نه شروع کوو داسې بور پسې بیا لاندې زو نو فائدہ خو د ټیکنالوژي او سيزونو بالکل دا
داسي سکيري هي چې کوم ماشو مور او لار ماشومان سکول نه نه لګي دا غي خلاف حکومت سیکشن واخلي
دا مونږه آرټیکل 25A دی نو اغي کیغه فری او کمپلسری ایجوکیشن دی دا غي ڈرافت تیار دی ان شاء الله تعالی مونږه اسمبلی ته وروړو پاغي کې دا ټول زونه شامل دي چې د حکومت به دا ذمہواری چې بخامخه هر ماشوم سکول ته بوزي باغي د پرسه لیگل څه دغه وزکه چې ډېر لوی کار دی ډېر یو ضروری کار دی امپورټنت سنسټیف کار دی نو اغي د پر مونږه دا قانون جوړو پاغي کې دا ډیټیلز په پاغي کې راځي ان شاء الله
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د پیښور په آرمی پبلک سکول د تیرې هفتې د وسلوالې حملې وروسته نن هم د دغه سکول مخې ته خلک راځي او دغه پیښې غندنه کوي غلام غوث ورو
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید یو اونۍ د تیرېدو وروسته هم د نورو سکولونو ماشومان مدني ټولنې او لسی وګړي آرمی پبلک سکول ته را روان دي او د آرمی پبلک سکول قربان شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کوي او په پیښور کې د ویر او غم ماحول لا هم نه دی سوړ شوی او آرمی پبلک سکول ته راغلي خلک د وسلوالو د دې برید غندنه کوي د لړکی تیره ورځ آرمی پبلک سکول تا راغلی یو زده کوونکی پزیلت شنواری مشال ریډیو ته وویل
ډیر سخت خفه یو د زړه نه د مور پلار ته دی الله ډیر غټ همت ورکړي خدای دې ویله فصلی ورکړي طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوي دې باندې چې کوم کا فصلی دې دا نه خاراو کو موږ به آیا په دې کې به مضبوط تعلیم به حاصلو الله تعالی دې دوی نه دې بدلوال که دوی کې همت وي دوی دې زموږ په مخ داسې کار نو کې زموږ په شا دې دا کار نه مکوي
او د آرمی پبلک سکول مخې ته یو بل تن تاریخ شاه مشال ریډیو ته وویل
په پیښور کې مونږ ډیلی ګرځورا ګرځو ډیر دا افسردا ماحول دی کوڅه په کوڅه باندې درونه جاړي د چاستر کې جاړي پوستر کې ډیر کم جاړي بلکې درونه جاړي ځکه چې زمونږ ګلونو په شان ماشومان بچي هغه د خور لاندې مونږ د الله پاک نه دا امید چې ان شاء الله نور خلک به داسې راځي چې هغه به پاکستان آبادی او د شهادت له دا پیغام د ورکوم چې تاسو مونږ په دې شنو باندې نه شي یارولې او نن شي مونږ له بروسو دې کني شي راکولې مونږ به ان شاء الله مخ کیږو او کو تاسو دومره نران یې او دومره در حوصله در کشته مونږ له پمخ راشه شان مونږ له دې کې مړه کې مونږ په شابه په مونږ ورما کوي وختونه چې په خبره باندې پیګ نو هغه له مخه راشه
د نورو سکولونو د زده کوونکو عامو خلکو او مدني او سیاسي ګوندونو ترڅنګ اوس هغه غمزپلو میند هم د آرمی پبلک سکول مخه کړی دا د کومو ماشومان چې په دې پیخه کې قربان شوی دي او ځنې میندې د سکول په امنیت باندې مامور په امنیتی سرتیرو نیوکه کوي چې ولی په وخت د دغه برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلل په آرمی پبلک سکول کې د وران شوی ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل کړی شوی دی او د تیری شنبه د ورځې د بری درستو د یاد خوانزي تیر چاپیره دیوالونه نور هم لوړ کړی شوې دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تغوګي د تیر کال د پیښور په کیسه خوانی کې د بمی حمله ورستو د یوې خزې د ژوند حال درکو چې د یو شمیر خپلوانو ماشومان ورته اوس یتیمان پاتې شوې دي د مشال خبريال شاهنواز ترګزی د هغې سره خبرې کړې
څه د پاسه یو کال وړاندې د پیښور په کیسه خانه کې د هغه کورنۍ چې په 14 کې له یو کور اتلس تنان وژل شوی یو زنانه چې د شریف خان ټبر دی زخمی شوی هم و د دغه زنانه یو خپه یو سترګ او د سر یو اړخ بیخي ختم شوی چې دا سات ډیر په مشکل کې ژوند تیروي
بس په اسپانیا سمونه ما یو قیامت لري د ما یو ورولې د ما نور سم نه لري د زه به وشه شم د ما په سترګ مخ کو لګې د ما په سر به زه به وشه شم ما د په سر وش کړم بیا ماونه ته پوزنه کول ز ټول سنگ سنگ بیا ټول قضیه را ټول مسجدان شو ما ته پدنه وا
په دغه 14 کې دغه زنونه کوم کوم خپلوان وجل شویو
زما یو نور وا واده وا د دوه مسو سره شي د شوا یو می ورندار وا یو ویلو سره شي د شوا یو می رورو زلمی د وادي یو کال شو د مرګ په سلور مورز شو شو او یو می خور وا یو ځی سره پکې شي د شو پنځه مله ماما بچو یو مامي
او دغه زنانه ته څومره ایتمان ورپاتې دي
زما جون دې په صاحب کې زټره غا به په خپل جون باندې چې دې ما شمانه ته ګورم دې غا پکې کوم دوله ایتمان ان دي قور طرف هغه خپل بلار سره دي یو می د لور طرف هغه خپل بلار سره دي خو ما ته خو بیا مرغون شي زمش راي مکان نو ټول بس ډیر عذاب کې پور ورزګار دي زم تم له سخت قانون مله رو باندې تم له سخت قانون چې نور میاندونه جوړي ما پیندل زګال انتظار راغی کړو
نو دا ابید حکومت نه څغوختنه وکړه.
توبه مې دې زه ډېر زیات مخرانه جدا شي وي پړنه زه خو دې سم نه منور شو شان خو صرف دا دوی او دا ماشومان چې دوی حفاظت شي به زما دغه ډېر.
او بیا مو له یادې سیمې نه ټاکلې شوي د صوبای سیملی د غړي عارف احمد زی سره رابطه وکړه.
علاج سمسلی نو زبا ان شاء الله پر اسپتال کې غیر علاج خبرم کوم. د دې نه علاوه که زمونږ د کولو سق قسم زمونږ په پات باندې سکرداري ان شاء الله غوم او دا کوم زبا ان شاء الله ډېر زره تاسو ما غي کانټاکټ رښتې وي زبا ان شاء الله ډېر زره هم پکې کانټاکټ کوي سره رابطه کوم او چې سمسلی دا وارولو کوشش کوله د خامخا کوم ان شاء الله.
او یاد دې چې د قصخانې په دغه 14 کې لېوې کورنۍ اتل ستنن وژل شو چې دا سات پکې د یتیمانو شمیر د سور لسنه زیات دی چې د خپل تروریانو او یاد ماماګانو په کورونو کې لویېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو تا غوږی د مخام 15 بجې شوې دي. لند خبرونه د ګل ایاز ناورو.
دا پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وای چې له هیواد د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسیدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپل وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب عذب اپریشن په قبایلي سیمه کې روان دی او باید بل ضرب عذب د ملک دننه د هغو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. اروپای ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لری کولو فیصله غندلې غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا دي بیرته بندیز ولګوي. د اروپای ټولنې لخوا نن په خبر شوي بیان کې راغلي دوی باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې پانسۍ ورکول یو موثر لار نه ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادعا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. د کورمی پولیټیکل انتظامی نن مشال اړو ته ویل چې د ټل پاړه چینار روډ یې د تګ راتګ لپاره پرانستلې دي. چارواکي وایي چې په بګن او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات لوجې دغه روډ د تګ راتګ لپاره په ارزي توګه تړلې وو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون د مشال اړو افغان څنګه ته ویل که څه هم داسې اوازی ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکي دي خو دوی دا ډول رپورټونه تصدیق نه کوي. د اردن فوج په شام کې د خپل یو جنگي هوایي جاز د غورځېدو د پیښې تصدیق کړی دی. د اردن د فوج لخوا نن په یو بیان کې ویل شوی په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط مرکز رقا کې د دوی پایلټ نیولې دي. د عراق پلازمینه بغداد سره نږدې یو ځانمرګ برید کې د حکومتي پلو سنی ملیشي له سرتیرو سره ځان الوزول چې په کې لګ تر لګه دویش کسان وژل شوی دي. او د اوکراین حکومت او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې اترې نن کیږي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک روس پڼ خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان په غوښتنه باندې افغان نېشنل آرمی د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په لوی پیمانه اپریشن پیل کړی دی. د کومې چې دا سرګندېږي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره افغان حکومت د پاکستان مرسته کوي او دا مرسته ځکه هم ضروری ده چې د سوات اپریشن نه وروسته یو شمېر طالبان وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوړېدلې دي او په دې کې یو د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله هم شامل دی چې وخت په کونړ کې پټته د ادارې په وینا کوکتې شینو ک ترهګر سمره هم طاقتور وي خو د حکومت مقابله نشي کولای. نو دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې د افغانستان د پوسټ سره سره حساب هم په حرکت کې راشي او د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د ترهګرو پر ضد اپریشن وکړي. ادریا اخر کې وایي ترهګری واځي د پاکستان او افغانستان مسله نه ده، دا یو عالمی مسله ده. نو باید چې ټول نړۍ هم له پاکستان او افغانستان سره د ترهګری د ختمون لړۍ خپل کردار ولوبوي. بلپلو ایکسپریس روس پڼ خپل دریه کې د حکومت لخوا د ترهګری پر ضد د نور اقداماتو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د ترهګری پر ضد جنگ به شک چې د ټول قام په شریک جنگ دی او د دې لپاره به د حکومت سره ټول قام او سیاسي مشروالې لیو کې دلوي. د ادارې په وینا چې دا وخت د ملک قانون نافذ کوونکو ادارو انټيليجنس ایجنسیانو او نورو ریاستي ادارو له د ترهګری خلاف جنگ باندې خپل توجه ورکول ضروری دی او دغه میډیا پارلیمان او سیول سوسائٹی لبا هم خپل غوړه کردار لوبول وی چې سوکي توجه بل لړختوان نړوي ځکه چې اوس صرف د بیانونو او تقریرونو وخت نه دی اوس به عملی کار کول وی نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امنیت پزای شي دریا اخر کې وای چې اوس ته پاکستان د بقا سوال راپورته شوی دی چې د ترخګرو لاسونه زمون تر بچو را ورسېدل نو چې ترخګری کوم علمی شکل خپل کړی دی نو پکار دی چې د قام یو ځای راوستلو او د ترخګری د ختمون لپاره حکومت دانشمندانه پالیسی جوړ کړی
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات که هم پیښور کې پر یو سکول د تیرې هفتې د برید وروستو پاکستانی چارواکو د ترهګرو خلاف د سختې کاروایۍ خبرې کړې خو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د امریکایي کانګرس پینټاګان ته ویلي چې تر هغې پورې به پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو نوې مرستې ونه کړي تر څو چې دا یقین نه وي شوی چې پاکستان به په خپله خاوره کې وسلوال نه ساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا افغانستان کې د بدامنیو او د حکومت د مهمو چارواکو نه ټاکل کېدو او د کابینې د نشتون په اړه مقاله لیکلې. بشیر ګواخ د دغې دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې امریکا په تیرو یوولسو کلونو کې پاکستان ته د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د ملاتړ لپاره یوولس بلیون ډالر ورکړي خو اوس چې په افغانستان او پاکستان کې بی امنی ډېره شوې ده کانګرس پر پینټاګان دا شرط ایښی چې 300 میلیون ډالر نوې مرسته به هغه وخت حسابات لپاره ورکړي چې دا ثابته کړي چې پاکستان یو ښه اتحادی دی او ترهګرۍ په وړاندې یې کار سم دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې کانګرس په دې یقیني کېدل غواړي چې پاکستان په خپل خاوره کې هغه ترهګرو ته چې افغانستان کې په امریکا او اتحادي ځواکونو حمله کوي د خوندي ځایونو نه ورکولو په وعدو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې پېښور کې وسلوالو په یوه سکول برید کې د 122 ماشومانو په شمول 148 کسان ووژل. پاکستان د وسلوالو طالبانو خلاف له دغه وروسته خپل عملیات تیز کړی دي. اسلام آباد داوه کوي چې و اویا وسلوالي وژلي او د مرګ پر سزا د شپږ کلنې پابندۍ ختمولو وروسته اوس غواړي 1500 قیدیان پانسي کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې لنډه موده وړاندې کابل کې له 1900 کال راهیسې د افغانستان په تعلیم او کلتور اغیز لرونکي فرانسوي مرکز باندې برید ټکان ورکوونکی و خو سره له دې هم ډېر افغانان فکر کوي چې طالبان نشي کولای جمهوري اقدار له منځه یوسي. د بریدونو د زیاتېدو سره د کابل په هرې څلورلارې کې پولیس ولاړ دي. هر کس د خپل داسې دوست کیسه لري چې یا خو یې کور سره نږدې چاودنه شوي او یا هم هغه تعمیر په چاودنه کې له منځه تللی چې دی ورته ور رهي وو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په خلکو کې د شریک دښمن په وړاندې د یو ځای کېدو جذبه ډېره شوې ده خو ورسره د امنیت او ښې مشورې د نشوالي حس هم قوي شوی دی. ځینې پر افغان ولسمشر اشرف غنی تنقید کوي چې د نوي حکومت درې میاشتې وشوي خو د استخباراتو پولیسو دفاعي چارو مشران نه دي ټاکل شوي او کابینه لا هم نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل نهایي کړی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خبریالانو د دفاع کمیټي سی پی جی وای په 2014 کال کې لک تر لګه شپېته جرنالستان د دوی د کار په تړاو وژل شوی دی. د نهي پورس په یو خبره شوی ریپورت کې د غسارون کې ادارې ویلي د منځني ختیځ یوکرين او افغانستان په سیرسمو کې د شخړو په اړه د راپورونو د جوړولو پر وخت په غیر عادي توګه ډېر نړیوال خبریالان وژل شوی دي. په دې اړه زموږ همکار اجملان دا ریپورت اورو.
د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي په خپل ریپورت کې ویلي چې سوریا د دویم پرلپسې کال لپاره په 2014 میلادي کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و. د دې راپور په خبره تیر کال په سوریه کې 12 ژورنالیستان وژل شوي. په دوی کې امریکایي ژورنالیستان جیمز فولي او سټیون ساتلوب هم شامل دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترې سرونه پرې کړل او د هغوی د وژلو ویډیوګانې خپرې کړې. له هغې وروسته چې په 2012 میلادي کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې د نهاوې او په شاوخوا کې خبریالان په دې هیواد کې وژل شوي. په روان کال کې په اوکرين کې هم 15 خبريالان او 2 رسنیو کارکونکو وژل شوی. په دوی کې ډېر نړیوال خبريالان وو. دا له 2001 کال وروسته په اوکرين کې د ژورنالیستانو د وژل کېدو لومړی پیښې دي چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې تایید کړې دي. په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس جرمنی آکاسا انیا نندرنګاوس هغه مهال د یو پولیس په ډزو وژل شو چې د انتخاباتو لپاره روان چمتووالی پاره کار کوي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې په 2014 میلادي کال کې د وشل شو خبريالانو دریمه برخه نړیوال خبريالان دی او د بخښنیو کلونو په مقایسه دوه چنده زیاتوالی خي. سره لدې چې د نړیوالو ژورنالیستانو د مرشوب له پښمیر کې زیاتوالی راغلی، خو په ریپورت کې دې ټکی ته اشاره شوی چې لا هم ډیر هغه خبريالان چې په نړۍ کې د ژورنالیستیک کار له کبله له خطر سره مخ دي سیمایي خبريالان دي. په څېړنه کې موندل شوی چې په هر لسو وشل شو خبريالانو کې نه هي سیمایي خلکو چې د سیمې د پیښو په اړه ریپورتونه جوړول. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي په عراق هم په دې کال کې 15 خبريالان وشل شوي. په دوی کې هغه درې خبريالان هم شامل دي چې د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت د وسلواله ډلې ترمنځ د روانې جګړې په اړه ریپورتونه ورکول. په راپور کې په پاکستان کې هم د درې سیمایزو خبريالانو د وشل کېدو یادونه شوې ده. ویل شوی دا شمیر د تیرو کلونو په مقایسه کم دی، خو په دې هیواد کې د خبريالانو په وړاندې لا هم تاوتریخواله دوام لري. په همدې حال کې د پاکستان د خصوصي تلویزیونونو ژورنالیستان حمید میر او رضا رومي د وسلوالو په بریدونو کې سخته پیان شول. د رومي موټر چلوونکي په برید کې وشل شو. د ژورنالیستانو د دفاع کمیټه وایي دوی وس هم په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په دې کال کې د 13 نورو ژورنالیستانو وژنې هم د دوی له کار سره تړاو درلود او کنه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم د شمیرې ترمخه په صوبه کې یو خواکه د تعلیم لپاره صوبایي بجټ کې د سکولونو لپاره د 2.3% پورې او د عملی په تنخواګانو کې هم زیاتوالی شوی. نو بلخوا تعلیم تر لاسه کونکو شرع یا خواندګي کې 2% کمې شوې دي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې تیر هفته د پیښور په آرمی پبلک سکول په وستوال برید کې 151 کسان وژل شو چې پکې 122 ماشومان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې په تعلیمي ستونزو او په صوبې کې د سکولونو او استادانو د کمی پوره کولو په حق لباندې د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی ای لخوا د پیښور یو مقامي هوټل کې دستور شو چې پکې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله نه علاوه د صوبې تعلیم محکمې چارواکو او د ټولو ضلعو د تعلیم محکمې ضلع مشرانو ګډون وکړلو. د دغه غونډې تابعیا کوونکي د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی ای یو مشر ملک مسعود مشال لیړو ته وویل
چې دا کم زموږ سټډیز دي چې کم زموږ فائنډینګز دي زموږ مخې ته دارالو چې کم ریپیر اینڈ مینټیننس کاست ته سکولز لپاره اگر 2-3% ده چې دا ډیر کم دی. ریکمنډیشن دا دی چې دا کم از کم 10% پکار دی او زیات تر 97% 98% چې کم زموږ کرنٹ بجټ دی اگر تش ته سٹاف ریلیټډ هډ ته روان دی.
ولې دا پښتونم چې کله په دغه دستوره کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د اقتصادیاتو مشر یا ډایریکټر فایننس سیف الله عثماني ته کې خودل نهوی مشال لیډو ته ویل چې سخت کال دی په دغه بجټ کې ډیره برخه د سکولونو مرمت او د هغه ضرورتونه پوره کول لپاره اخو دی.
چې دې کړه هغه 22% ایجوکیشن بجټ زیات دی نو هغه کې تنخواه چې دا هغه 37% یا 40% زیات ده او 97% موږ نار سیلری بجټ زیات کړی دی. هغه کې دای چې لري چاک ډستر ریپیر گاډي ٹریننګ کمپیوټر بل 73 بلین ټوټل ایجوکیشن دی د کول سیکټر نو هغه کې تاسو ویلې شي چې 7-8 بلین هغه د گاډو د کمپیوټرز د ټوټل لپاره.
په خواندګي کې د تعلیمي شرع د کمیټو په خپل باندې د خیبر پښتونخوا اتحادي حکومت د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې دوی واک سنبال ک نو په صوبه کې یو شمیر تعلیمي ستونزې وي او ډېر زر به په دغه ټولو ستونزو دوی قابو عمومي.
خبر دا سي دا کنه چې ملټنسي په وجه باندې دې زین دستا اپروچ او اکسس نشته ده. بل خبر دا سي چې د سکولونو خالی پاتې شوی دي. سکولونو کې سکولونو ډکول او سکولونو د ټیچر ورکول دا هم یو سلسله ده چې حکومت راغلې ده. دوی چې کله حکومت واغستنه په اوخ کې 14000 استادان چې یاد ول 14000 پورې استادانو پوسټونه خالی وو. هغه پوسټونه سره ډک شوی سبا ډکېږي د سکولونو کمې ده. دا مختلفه مسلې مسلی دی جدی پوجا باندې ول حکومت سیریسلی لکه غیر ریسک ادار
د پام ول دا چې دا غونډه کې د تعلیم صوبای وزیر ګډون ونکړلو ولې د بلدیاتو صوبای وزیر عنایت الله ټول ضلعو کې د تعلیم محکمې مشرانو ته باور ورکړو چې ډېر ژر به حکومت په ټولو صوبه کې د سکولونو او دې کې د استادانو کمی سرته ورسوي او دې نه علاوه به د هر یو پرایویټ او سرکاري سکول د امنیت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کورما کې امنیتی ځواکونو د ټل پاړه چینار سړک د گاډو د تګ راتګ لپاره تړلې. پولیټیکل انتظامیه وایي سړک لنن سهارا په بګن کې ځکه تړل شوی چې هلته د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات روان دي. په دغه لارو کې ایثار مسافر وایي که انتظامی مخکې ورته ویلی وی نو دوی به نن سفر نه کاوه. طارق اورگزی ورو.
په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو د ټل پاړه چینار روډ د عام ټرافیک لپاره بند کړی دی. راپورونو تر مخه دغه روډ په بګن سیمه کې د سهار وو بجو نه بند کړی شوی دی چې لا هم ورباندې ګاډي تګ راتګ نشي کولی. ولی رحمان په نامه یو مسافر مشال رډیو ته وویل چې روډ د بندېدو له امله دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
خطرناکې بیماریاں دي خلکو سره او خلک ډېر په تکلیف دي. مو داسې داشتې کې وسوري دلته نه هوټل شته نه دکان شته نه کوم او بشته هیڅ نشته دي.
د مسافرو په خبره په دې وخت کې د 500 نه زیات ورکوټي او غټ گاډي ولاړ دي او چاته هم په روډ باندې د تلو اجازه نشته. اصغر حسین په نامه یو بل مسافر مشال لوډیو ته وایي چې کدوی ته په پټکو باندې ویل شي وای چې په سیمه کې روډ باندې نو دوی بور باندې بیا نه راتلل.
انتظامی
چارواکی مشال لوډیو ته وویل چې په بګن او ورسره خوش او علاقو کې لټونی عملیات روان دي چې د دې لپاره دغه روډ بند کړی دی. دوی وویل چې دوی سره دا معلومات دي چې په دغه سیمه کې ځینو وسلوالو پناه اخستی ده نو ځکه یې دلته عملیات شروع کړل. د ده په خبره دغه عملیات د پوست ملیشا او د لوی ځواکونو لخوا په ګډه کیږي. واضح دی چې په کومو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات روان دي. په دغه کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وسلواله ډله فعالیت کوي. د دې ډلې مشر د اوچت سیمې مولانا فضل سعید حقانی کوي چې د په پاچینار کې د ځانمرګي برید پړه په خپل سر اخستې وه. په دې برید کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. په سیمه کې د ډلې خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د دې نه وړاندې هم عملیات شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کوټه او خوشا سیمو کې له درې ورځو راهیسې د ګیس په پرشر کې له کمی له وجې خلکو ته ډېرې مسلې دي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دغه مسله هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال یوسف کاکړ ناورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځایی خلکو وینا وه چې یو خواته د کوټې په یخوالي کې زیاتوالی راغلی دی او درجه حرارت منفی 2 سانتي ګریډ ته رسیدلی دی. نو بل پلو ته د ګیس ناڅاپه تلل او په فشار کې کمبود د دوی ستونزې یو په دوه کړي دي. محمد صدیق هم چې د کوټې پر مدرسه روډ اوسېږي وایي چې د ګیس کمی د لرګو په سوځولو او په سلینډر ګیس استعمالولو ته مجبوره کړي دي.
نن درېمه ده چې په کوټې کې ګیس نشته. موږ سخت مشکلات سره مخامخ یو. کور کشنان ګرد نه جوړې دي. د پخلاو فارم مشتریر مصیبت جوړ شوی دی. ډوډۍ موږ په بوټو باندې پخو یا د بازار سره وو. موږ ډېر په تکلیف کې یو. موږ دا خاص کوو چې موږ حکومت ته ګیس سره برابر کې کار وشلی شي.
دا غرنګ د کوټې نیوی اډې یو دکاندار بسم الله خپل ستونزې صداسي بیانوي.
نن ترایمه څلورمه ده. تقریبا ګیس نه هونه برابر دی. بالکل کوم ژوند یې غوږ موږ در په دار شوی دا چولې مې لګولې دي. لیکن چلو والا له سوار لاین لګېدلې دي لکه د سی ان جی پمپ ته موږ ولاړ یو. درې څلور د بیا هر یو د کور سره اخیستی دي. کښنی کښنی ماشومان ویښته ناستې پنځیرې پلار دی هغه ورته کښېني کور ته کښېني ورته کښېني. په چوله ته به څو خلک ګرم شي څو خلک به ورته کښېني. کالین مې پر ځانو اچولي دي.
بل خواته یو ریړۍ چلوونکی 13 کلن کلیم الله وایي چې د ګیس کموالی د پر کار هم اثر اچولی دي.
چاول ریڑی چلوم گیس نسته. چاول فلرگی بخوم ډیر سړی ډیر اثر پر کاروبار اچولی دي. کاروبار میټند سوي دي. ګراک خراب سوي دي. ډیر مشکلات دي. دا گیس باید دا گیس ساج.
کله چې مشال ریډیو د گیس فشار د کمی په اړه د بلوچستان سوي صدرن ډیپټي جنرال منیجر آغا محمد بلو سره رابطه وکړه نو نوموړي صداسي وویل
سوي پلانټ مې کوئی انکا سیستم ټیکنیکل کوئی فالټ آ گیا.
پر سوي پلانټ کې ناڅاپه ست ټیکنیکی ستونزه را میسته شولا او
هیله لرو چې دا به پراتلون کې څلیر ساتو کې ټیک کړی شي. زمنګ لخوا سیستم خلاص دی نو څومره ګیس چې موږ تر راسي که هغه څه هم 50 ملیون کیوبیک میټر دی هغه زمنګ نږدې صارفین مصرفوي.
د یادونې وړ ده چې ګیس د بلوچستان په جنوب لویدیځ سیمه سیوي کې په کال 1952 کې دریافت شوی دی او په اوسني حال کې د پاکستان په کامي مجموعي پیداوار کې 6% ګیس ورکوي. یوسف کاکړ، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر مشر د پاکستان د سرحدونو کډوالو چارو له وزیر سره په خبري کانفرنس کې ویلي چې پاکستان کولای شي په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ولیږي، خو دا هم وایي راجستر شوی افغان کډوال باید په زور له دغه هیواد و نه شړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
په پېښور کې پر ښوونځي د 14 دسمبر تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې افغان کډوال په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. دې ته په پام سره د پاکستان د سرحدونو وزارت دا موضوع د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر سره شریکه کړه. د سرحدونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوڅ او د یو این ایچ سی آر مشر مایا ماروټونګا د سې شنبې په مازیګر ګډ خبري کانفرنس ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه خبرې وکړې. عبدالقادر بلوڅ وایي نړیوالې ټولنې په 2012 میلادي کال کې ورسره ژمنه کړې وه چې په هغو سیمو کې به د پرمختیايي کارونو لپاره 6 میلیونه ډالر ورکوي چې د افغان کډوالو له امله اغېزمنې شوي دي، خو وایي تر اوسه 100 میلیونه هم نه دي ورکړي. د پېښور تر پېښې وروسته او په افغانستان او سیمه کې پرمختګونو ته په پام سره نور موږ دا وړتیا نه لرو چې ناراجستر شوي مهاجرین دلته پرېږدو. په جنیوا کې د مهاجرینو د راجستر کولو د ادارې مشر تېر کال د کډوالو د راجستر کېدو لپاره د 6 میلیونه ډالرو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې را نه کړې. موږ به اوس بیا خپل استازي ورلیږو چې لږ تر لږه دغه پیسې خوراک کړي چې موږ دغه ناراجستر شوي افغانان راجستر کړو، هسې نه چې بیا په ځینو پیښو کې په مجرمینو پسې پل تر دوی پورې ورسیږي. عبدالقادر بلوڅ وویل افغان کډوالو ته د پاکستان خلکو 15 کاله میلمستیا ورکړه، خو اوس چې نړیوالې ټولنې دغه افغان کډوال هېر کړي او له دوی سره مرسته نه کوي، نو پاکستان څه ګناه کړی چې نور پر خپلو اوږو د دومره زیاتو کډوالو بار واخلي؟ قادر بلوڅ وایي افغانستان ته ستنېدونکو افغانانو ته چې سر 200 ډالر ورکول کېږي هڅه به وکړي چې یو این ایچ سی آر دغه مرسته ور زیاته کړي او دوی پر روان یو کال کې افغانستان ته ستانه شي. پاکستان، ایران او افغانستان د یو این ایچ سی آر تر نظارت لاندې پر دې سلا شوي وو چې افغان کډوال به د 2015 کال د دسمبر تر 1.5 نېټې پورې په عزتمنه توګه او په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. موږ بشپړ آمادګي نسو او له پلان سره سم به د دوی د ستنېدو بهیر ته دوام ورکول کېږي. هیڅ بیړه ته اړتیا نشته او نه په شپه شپه د دوی د ستنولو پروګرام لرو. د افغانستان حکومت، افغان کډوال او د پاکستان خلک دې حوصله وکړي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ځایناستې مشر مایا ماروټونګا وویل د پاکستان د خلکو غوندې افغان کډوال هم په خپل هیواد کې له جګړو او ناامنۍ اغېزمن شوي او پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو وایي دوی دلته د ځایي خلکو غوندې د پاکستان اساسي قانون ته په وفادارۍ سره په سوله ییز ډول ژوند کوي او دوی وسلوال نه دي. مهاجرین په خپله اغېزمن دي، دوی هم خپل هیواد د جګړو او ترهګرۍ له امله پرېښی او دوی باید یو ځل بیا اغېزمن نه سي چې بشري حقونه تر پښو لاندې سي او په زور خپل هیواد ته ولېږل سي. خپل هیواد ته د دوی د ستنېدو خوښي او رضا ته باید احترام وسي، ځکه که دوی په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي دوی به هلته ځان ته نوی ژوند جوړ کړي، خو که په زور ولېږل سي ډېر ژر به بېرته راستانه سي او دلته به په غیر قانوني توګه اوسېږي. د سرحدونو وزیر وویل په پاکستان کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو مایا ماروټونګا وویل د یو این ایچ سی آر د شمیر له مخې 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسېږي او هغه چې راجستر نه دي مهاجرین نه دي او پاکستان حق لري چې له هغوی سره قانوني چلند وکړي. 1.5 میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته مهاجرین ویلای شو، ځکه دوی د مهاجرت کارډونه لري چې پاکستان ورکړي دي، خو یو شمېر افغانان چې راجستر نه دي او په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی هیڅ ډول قانوني هویت نه لري. د پاکستان حکومت د هغوی خلاف له اقدام نه راګرځوو لکه نور حکومتونه چې د ناقانونه اوسېدونکو خلاف اقدام کوي. په پاکستان کې په بمي چاودنو او ځان وژونکو بریدونو کې اکثر افغان کډوال دخیل بلل کېږي، خو د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوڅ دا ډول ادعاوې رد کړې او ویې ویل چې افغان کډوالو تر اوسه د ترهګرۍ په هیڅ ډول پیښو کې لاس نه دی لرلی. په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او اروپایي هیوادونو غوندې ولې هغو افغانانو ته پاکستاني تابعیت نه ورکول کېږي چې نه غواړي افغانستان ته ستانه سي، د سرحدونو وزیر وویل هیڅ هیواد په یوه ځای میلیونونو خلکو ته تابعیت نه سي ورکولی غواړي او د پاکستان خلک هم نه غواړي چې پر دومره اقتصادي او امنیتي ستونزو برسېره د یو بل هیواد خلک د تل لپاره د خپلو هیوادوالو په توګه ومني.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې راځو یو بل رپورت ته. پښتنې نجونې او ښځې په بیلابیلو مناسبتونو کې سترګې توروي او خپل ښایست پرې زیاتوي. پخوا به د سترګو تورولو په خاطر له رنجو کار اخیستل کېده، خو اوس په بازارونو کې کجل هم خرڅیږي او اکثره نجونې استعمال کوي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په کجلو رپورټ جوړ کړی.
پښتنه ټولنه کې د سترګو تورول له پیړیو راهیسي رواج لري او تر ننه هم پالل کیږي، ځکه خو د تورو سترګو په اړه په سلهاو ټپې یا لنډۍ ویل شوي او د پښتو شاعرۍ په بیلابیلو صنفونو لکه چاربیتې، غزل، لوبه او سروکو کې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې یادونه شوې ده. پخوا به میرمنو په رنجو سترګې تورولې، خو په دې وروستیو څو لسیزو کې چې بازارونو ته کجل راغلي، جونې تر رنجو زیات خوښوي، خو میرمنې بیا رنجه د سترګو د خوږ لپاره هم دوا ګڼي. د پاخه عمر لرونکي شمشاد ساپۍ کې یو لور ته رنجه د سترګو د خوږ لپاره دوا ګڼي، بل لور ته یې د ښځو لپاره د خوشحالۍ علامت هم بولي.
رنجه همیشه په خوشحالۍ کې، په ښه وخت کې، یا د سترګو د درد په وخت کې چې سترګې خوږیږي، نو دغه وخت کې ته استفاده کوي. او د خفګان او دغه په وخت کې خلک دغه کچې سترګې تورې کړي، دغه راغلي تورې سترګې د خوشحالۍ معنا ورکوي.
د ننګرهار د ښځو چارو په ریاست کې د فرهنګي چارو مشر تورپیکی شینواری وایي چې پخوا چې ولسونه په امن کې وو، میرمنو به په ډیر شوق سره سترګې تورولې.
خو خو به ډیر ښه وخت و، ډیر آرامي و، در چا ذهن روح آرام و، د سینو لکه داو چې روح او ذهن ټول نارامه دي، نو دوی به د خپل سترګو د ښکلا په خاطر باندې بیا دغه کجل راغستل، رانجه او کوي استفاده به دي.
دا چې د کجل او رنجو ترمنځ څه توپیر دی، تور پیکی شینواری راته وایي.
دا رانجه چې وای کی بیر د فتنځي کجل د سیدی چې په سترګو پورې کې، نو هغه سمودت پوری وړوي، نو د سترګو نظر نزي، نو هغه نورم ښکلا سترګو ته بخي.
که یو لور ته میرمنې پر کجلو د رنجو ارزښت قایل دي، نو بل لور ته بیا ځوان نجونې د رنجو پر تل کجل زیات خوښوي.
سدرایما رنجو موږ په هر حالت کې استعمالولی شو، کولی شو، ځکه دا د بیبیانو نه موږ ته پاتې شوي. او کجل چې دی د مود لپاره، یعنی د سترګو د ښکلا لپاره استعمالیږي. لږ سترګې تیزوي، تورولې لږ تیز کیږي، نوټ کولی شي خلک.
مرسل احمدي، ما کجل څخه موږ همیش استفاده کوو، چېرته ودونو ته ځي، کوم محفلونو ته ځي، زیاتره خلک کجل څخه استفاده کوي. خصوصا زما خپل هم ډېر زیات علاقه ده کجل سره، ډېر زیات یعنی استعمالوم. او کجل چې د سترګو ته هم ښکلا وربخي، او کجل زما ډېر زیات خوښ.
سره له دې چې وز د جلال آباد ښار په میناری مارکیټ کې پاکستانی، هندي او ډول ډول چینایي کجل موندل کیږي، او نجونې د خپل سنگار لپاره ضروری ګڼي، خو پښتنه ټولنه کې رانجه داسې یو کلتوري ارزښت دی چې میندې تر ډیرو کلونو پورې خپلو بچو ته د سترګو د خوب پر مهال د دوا په توګه کاروي، او پر خزینه سربیره یې نارینه هم د ضرورت پر وخت په سترګو پورې کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې له هیواده د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسېدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپله وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب عذب اپریشن په قبایلي سیمه کې روان دی، او باید بل ضرب عذب د ملک دننه د حقو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. اروپایي ټولنې د اسلام آباد لخوا د پانسۍ په ورکولو د بندیز لرې کولو فیصله غندلې او غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا دې بیرته بندیز ولګوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. د کورمی پولیټیکل انتظامی نن مشال اړوتي ویل چې د ټل پاړه چینار روډ یې د تګ راتګ لپاره پرانستل دي. چارواکي وایي چې په بګن او شاوخوا سیمو کې د لټون عملیاتو له وجې دغه روډ د تګ راتګ لپاره په عرضي توګه تړلی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون د مشال راډیو افغان څنګه ته ویل که څوم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکي دي، خو دوی دا ډول رپورټونو تصدیق نشي کولی.
د اردن فوج په شام کې د خپل یو جنگي هوایي جاز د غورځېدو د پیخي تصدیق کړی دی. د اردن د فوج لخوا نن په یو بیان کې ویل شوی په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط مرکز رقا کې د دوی پایلټ نیولی دی. د عراق پلازمینه بغداد سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر د حکومتي پلو سنی ملیشیا له سرتیرو سره ځان الوزولی چې په کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د حملې ذمہواري چا بغاړه نه اخستی او د اوکراین حکومت او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن خبرې ترې نن کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد ګل ایاز او زموږ ټکنیکی همکار سید قادر تاسو نه اجازه غواړو. په شپږو بجو تاسو ډیور ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.